السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې نمازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت د بلخاب له ولسوالۍ د اندېښمنونکو راپورونو په اړه باندې خبر ورکړی دی. د هغه په خبره د ناقانونه وژنو، د خلکو د بې ځایه کولو، د اموالو د تخریب او د ګڼو نورو بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورسېدلي دي. بنت چې نن په خپل رسمي ټویټر باندې په دې اړه باندې څرګندونې کړي، زیاته کړې چې د انټرنیټ د نشتوالي او همدارنګه د ټولنیزو رسنیو او رسنیو د پوښښ د نشتوالي په خاطر باندې د خبره متاسفانه نشي کولای دغه راپورونه تایید کړي، خو هغه ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید نړیوال بشری حقونه او بشر دوستانه حقونه رعایت کړي. لدې مخکې د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتروشا گاسمن هم په یو ټویټري بیان کې له بلخاب ولسوالۍ د اندېښمنونکو رپورټونو خبر ورکړی چې د عقیب خبره د طالبانو ځواکونو د وسلوال مقاومت په غچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي دي. د طالبانو ځواکونه او د طالبانو له ډلې یو جلا شوی ناراضه قمندان ملا مهدي مجاهد ترمنځ څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې جنگ روان دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیونه تر 4.5 میلیونه پورې اټکل شوی. د ایران تسنیم خبري اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیونه تنه په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدي ویلي دا شمېرې وړاندې تخمینی وي، خو اوس د سرشمېرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پاسفیک څانګې په یو ټویټ کې ویلي له تېره چهارشنبې په دې زلزله کې تر 1000 کسان مړ شوي چې په هغوی کې 1550 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 تنه یاد کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پکتیکا له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي.
تر دې مخکې بیا افغان مشهور کرکټر راشد خان د پکتیکا له زلزله ځپلو سره د آنلاین مرستو یو صندوق پرانیستی و چې تر دې دمه څه باندې 1,00,000 پاونډ مرسته راټوله شوې ده. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. په لومړی برخه کې به د پکتیکا د زلزله ځپلو وروسته حال درکړو چې لا هم له سختیو شکایت لري.
دا ټول څه څومره نفر وي؟ دا ټول شهیدان شي وزن نه یو ماشوم د پاتې شوی ورې په سعودي کې پته ده. د تریزا مر څنګه ځو څنګه پرته یو دا کړي خپل خراب دی.
پکتیکا چارواکي بیا وایي سروې بشپړه کړي او اوس مرستې پیل شوي.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار پیل شو. دغه دغې نه دو ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه وه سوې.
ایران ته د افغانانو د کډوالېدو په اړه هم یو راپور لرو.
بس دغه بیکاري نه بېروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللي د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شی نشته، نو څه شي ته پاتې شو؟ دلته نه کار شته نه روزګار شته.
په یو مفصل راپور کې بل دې خبر شي چې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دی څه خبرېږي.
مشاعری کی گیم ټول طالبان کی او دوی پغه ځانمر کو باندې را سرخی یاد دوی په اسلام باندې شهیدان باندې را سرخی نور خبرونه دي.
در دې شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د افغانستان میشت ټولنه وای په پکتیکا او خوست کې زلزله زپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او سی باید د کورونو د رغیدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنوي ته د مرستو درسولو او ویش په برخه کې د لا ډیر تنظیم غوښتنه وکړه. اخو یو شمیر زلزله زپلې هم وای اړتیا ده چې د سرپناه غمی وخوړل شي.
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه یې هم پکې مړه شوي دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندي پاتې خو وایي داسې ځای نه لري چې شپه پکې تېره کړي. په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د تیرې سه شنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,015 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم له مرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه دا مو پیغام دی خلکو ته کالت مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو دا واړه څه په وکړو راته ورستېږي دا سامانونه څه په وکړو تر موږ زیات دی و دا واړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې پکښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نږدې کومک وسي دا اوس موږ
خغلی ترابی وایي یو شمېر نړیوالو ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي دي یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کېږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
د افغانستان په ختیځو سیمو لاغې ډلې په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره راټول شوي دي. دوی تر په تېرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړي او وایي چې د زلزله ځپلو لپاره به یې ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپلې وسې مرسته وکړئ، ستاسو صدقات به په ښه شکل تر هغې کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز سداباد د شهیدانو څلور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف له لګول شوي خیمې پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټولو افغانانو ټولو مسلمانانو ټولو خلکو چې زموږ د دغو غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیز کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خوننې پر کوچنیو لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانو ادریس ته زه په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځې کومه غریبي چې دا هغه ما واغسله د کونړ په څلور لارې کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړه د نن ورځې غریبۍ.
د تیرې سه شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه یې ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري. او د خلکو بنیادی اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څخلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو سربندونو کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وای دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړه کړې او لپارون رئیس د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه زلزله کې 1,603 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا سرپرست والی او ویاند سناولا معصوم ازادي راډیو ته وویل د دوی او خیریه بنسټونو د مرستې ټیمونه دواړه سیمو کې فعالیت کوي. له ښاغلي معصوم سره اسدالله لودین مرکه کړې ده.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار پیل سو. دغه دغې نه دو ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه وه سوې، ځکه وجه یې دا وه چې ټول خلک په دې باندې مصروفه وو چې د شهیدانو او د زخمیانو په ترتیب باندې سره لګیا وو. د سروې لپاره هلته طریقه نه برابرېده. نو هغې نه وروسته په هغو دو ورځو کې ځینې مرستې ځینې خیریه ټولنې راغلې وې، هغه په آزاده توګه باندې خپله توضیح کړې وه. نو په هغو کې توضیحګانو کې بیا لږ لږ مشکلات جوړ شوي وو. ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې، نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فلحاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو ری شفافه سروې وشي. پرون بله ورځ مازدیګر ټیم کې هغو جینې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل سوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه. د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي، هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او د توضیح نه خوښ دي.
له ضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کیږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کیږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس فلحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي سوې ده. هغه رارسېدلې سیمې ته په وړاندې د آینده لپاره موږ څومره موسسات چې راځي، خیریه بنسټونه راځي، نو دونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دې آینده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخلصو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحه په وړاندې بیا کرا کدا قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلي دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلي دي، دوی لپاره به یو اساسي کار کوو چې کورونه بیرته ورته جوړ شي او آینده زمې کې موږ ته د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نسي.
بلې، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یوه برخه ویجاړ شوي دي، دغه اوسیدونکي خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غمې خوړل شوی؟
بلې، او د په لومړۍ ورځو کې خو اوله ورځ دوی لپاره یو څه مشکل وه، ځکه سیمه له مرکز نه لرې ده، د تایرو لارې نه او د موټرو لارې نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمې مو انتقال کړې، اوس خیمې را زیاتې شوې دي. په الحاله د خیمو بندوبست ته د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یو میاشت کې دننه هلته یخ شروع کیږي، بیا په خیمو کې دوی ګزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او د ولایت د مقام ویان سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو په حکومت کې به رسنیز سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لوی جرګې په خیمه کې د علماو د چهارشنبه ورځي د ناستی خبری پوښښ به محدود وي. خود رسنیو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې د دغې ناستې د پوښښ اجازه د رسنیو ته ورکړل شي څو خلک یې له پرېکړو خبر شي. د بشر د حقونو ځینو ملاتړو بنسټونو ویلي له دې ناستې د کوم مثبت بدلون تمه نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د علماو له ناستې چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي د مثبت بدلون تمه نه لري، خو له دې سره هم د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان د دې ناستې د خبري پوښښ ورکولو غوښتونکي دي. د خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ناستې په پوښښ ورکولو کې د محدودیت نه وضع کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه شورا غړی ګل محمد ګرانوایی
اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او ټول هغه غونډې، هغه پروګرامونه او هغه پریکړې چې په یو ډول د خلکو له ژوند سره تړاو لري، خلک حق لري پاړې پوشي. حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپل ټولو پریکړو او اقداماتو او نور مسایلو پاړه باندې چې د هیواد په کچه یا هم د خلکو د برخلیک پاړه باندې کیږي په هغه اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د طالبانو ویاندویان د علماو د ناستې پاړه خبرو ته حاضر نشول، خو د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ناستې خبرې پوښښ او د رسنیو لاسرسی به ورته محدود وي. دا ناسته د چهارشنبه په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې کیږي. د خلکو اندېښنه دا ده چې د دې ناستې موضوعات تر اوسه هم معلوم نه دي او پټ ساتل شوي. خبریاله فرزانه ایوبی وایي
حکومت امارات اسلامي په خاطر
د اسلامي امارات حکومت باید په کور دننه او بهر د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر له ملت او نړیوالې ټولنې سره اوږدمهاله پروګرامونه ولري. نړیوالې ټولنې غوښتنې د بیان ازادي او د ښځو حقونو ته احترام او ولسواکي او ملي مشارکت د ټولو لپاره دی.
مشارکت ملی برای همه.
د کابل اوسیدونکی زیاودین زیارمل وایي په دې ناسته کې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وشي او ټولې په پریکړو کې شریک او خبر وي.
تر اوسه د خلکو په خبره د دې ناستې محتوا هیڅ معلومه نه ده او خلک اندېښنه لري چې په دې ناسته کې به څه خبرې کیږي او څومره به خلکو ته ګټور وي.
د طالبانو ریاست الوزارت ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته د داسې علما د برخوالو په توګه وبلل شي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري او تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړی کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید شوی. د بشر حقونو ملاتړو بنسټونو د دې ناستې په اړه ویلي چې له یادې ناستې د مثبت بدلون د راوستلو هیله نه لري. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو څانګې مشره هی دربار وایي فکر نه کوي چې د طالبانو په جرګه کې د څوک غږ پورته کړي او یاد هم دا ناسته د قومي تنوع ښکارندویه وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي هم په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري. د نوموړي په خبره دا جرګه طالبان ځانته د تبلیغ لپاره جوړوي. اغلی حمیدي په طالبانو تور لګولی چې لا هم د بشري حقونو نقص ته دوام ورکوي. که څه هم تر اوسه د علماو د ناستې موضوعات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دیني علماو په ناسته کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصولو په اړه هم بحث وشي.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیره 4.5 میلیونو ته رسیدلې. ایران داسې مال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی. اخوا یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله نورو هیوادونو ته کډیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدی ویلي دا شمېرې وړاندې تخمینې وي، خو اوس د سر شمېرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمېرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هېواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپور نه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هېوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. تر خوایي ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کډي تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللي د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته، نو تشې ته پاتې شو. دلته نه کار شته نه روزګار شته، هره ورځ قیمتي کېږي. مجبور چې مونږ یا قاچاقي یا ویزه خنه را کوي، بس قاچاقي مجبور چې لاړ شي مونږ ایران ته، بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو.
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند د رسنیو سر ټکی و، خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي. هاخوا بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې کډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد:
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اوله وسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی، خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خپریږي. تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دغه برخې ته مو خراغلاست وایم. د تحلیلی او ټولنیزو مطالبو برخې ته لومړی به د افغانستان د ملي ټلویزیون د محتوا په ارتباط باندې یو مفصل راپور درته خپور کو. دا چې دغه ټلویزیون یو شمېر لیدونکي او افغان ژورنالیستان ادعا لري چې ملي ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړهییزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي. ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي پایلې به یې د افغانستان لپاره خطرناکې وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ ته.
دلتا دا حسن ستوری شتا جنت بیان پرخی ستوری مین
د افغانستان ملي تلویزیون چې اوس د طالبانو په واک دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونې کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونې د یو شمېر خبریالانو او د دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړهییز فعالیتونه او افراطي تحرکات خپرېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوري نظام پر مهال د دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړهییز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي، چې دا یې دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه ده چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی به کارول د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي دوی ورته ډېر تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل که نه، ګوره جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
خو به موږ روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي ټول طالبان یې پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري هغه یې پکې کېنولې دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو او د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرې او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تباه کوونکی دی او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هیڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ده. وخت نا وخت که موږ خپله د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، هغه په دې معنی نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دوی په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوته وو.
سیاستواله شکریہ بارکزی وای ل ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروانه خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدې چې تنکی ځوانان جګړې او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګې شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوي دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
ڈیموکریسی
نوائی استبداد لو کہ ڈیموکریسی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
آزادی رادیو ته غوږی است. دولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د آزادی رادیو د ځینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبر کړو.
زه عبدالمجید داوتانی د کندهار ولایت څخه ساسو سره په اړیکه کې یم. د لوی جرګې د نوم څخه باید غلط استفاده ونیسي، باید د دې میکانیزم له دې غونډې معلوم سي، او وروسته زموږ په هیواد کې په دې اړوند باندې ټولو قومونو، ټولو علماوو، ټولو ګوندونو، ټولو خلکو ته واقعا چې د اسلام او د دې ټولنې په خیر هغوی ته برخه ورکول سي.
دغه کومه غونډه چې په کابل کې جوړیږي دا ډیر ښه او نیک اقدام دی د افغانستان د خلکو لپاره. دا د افغانستان برخلیک ټاکونکې غونډه ده، دا د علماو شورا غونډه ده. د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، نو د افغانستان د خلکو اتفاق د علماو پر پریکو دی. خدای پاک دې وکړي چې دا غونډه په ښه او د امن فضا کې ترسره شي.
سلام علیکم. سلامونه مې کې هله وړاندې کوم آزادی رادیو ته. طالبان وای چې من اویا فیصد د خلک موږ سره زموږ په طرف دي. تاسو په طرف کې تاسو ولې انتخابات نه کوئ؟ یو خبره ده، که چېرې تاسو رښتیا مسلمانان یاست، باید تاسو د افغانستان د خلکو غم وخورئ. تاسو د افغانستان د خلکو د کورو احوال اخیستی دی؟ اسلام داسې اسلام وي لکه تاسو چې د کوم اسلام دعوه کوئ؟ ته ورشه، زموږ خویندې ورونه ماشومان د لږې نه شپې تېروي. تاسو کرار په رینجر کې خپل لاشه کې خپل لاشه دغه کارونه چې تاسو کوي، آیا الله تعالی ته څه جواب ورکوي؟ نن د افغانانو په کونه باندې سترګې پټې کړې دي، تاسو خپل شخصي ګټې مخې کړې دي.
سلام علیکم. په نظر ول سوالی کې خبر رسی سسٹم کار نه کوي، کمزور دی، هیڅ کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا انټرنیټ
تاسو هم کولی سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 دوویشت یولس چلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر چلور سو شل دوویشت یولس چلرویشت دو سو یو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته